مشال رادیو دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبری ساعت کې زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د پاکستان طالبانو نویو مشر ټاکنه، له طالبانو سره د جوړجاړي خبرې، له سعودي عرب سره د پاکستان د اټومي وسلو سودا، په مومندو کې د خلکو پر ځمکه سړک جوړونې، د خیبر ایجنسی کالج هاسټل بندولو، د شام او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه لمخه بوریوال کاکړ ته ورزو د دې مهال خبرونو لپاره.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوې مشر ټاکلی. پاکستان هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د اټمي وسلو سودا کوي. او د ایران د اټمي پروګرام په اړه په جنیوا کې د روانو خبرو اترو نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلی دی. د تحریک طالبان ویان شاهد الله شاهد تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک طالبان د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل سو. نوموړی پخوا د وسلوالو طالبانو د سوات مشر و. د هغه مرستیال ټاکل سوی شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا له صوابۍ سره اړه لري. هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ورسره د خبرو اترو په نامه ټوکې کوي. د ده په خبره اوس به د دوی د بریدونو هدف د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر ځای پنجاب وي. پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د اټمي وسلو سودا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري تیره ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي او د ده په وینا پاکستان د اټمي وسلو د نه خپرولو پر تړون کلک ولاړ دی. دا له هغه وروسته ده چې د پنجشنبه په شپه خپره سوي د بی بی سي نیوز نایټ په نامه څېړنیز پروګرام وویل چې که چیرې ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورکړل سوه، نو سعودي عرب به له پاکستانه اټمي وسلې ترلاسه کړي. د دې رپورټ له مخې له پاکستان سره نه یوازې سعودي عرب ته د ورکولو لپاره داسې لوی شمېر توغندي تیار پراته دي، بلکې سعودي عرب د پاکستان په اټمي پروژو کې په پراخه کچه پیسې هم لګولې دي. د افغانستان د عدلی او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونړ ولایت ته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو، د ملي امنیت سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون دې پلاوی تېره ورځ د کونړ په عمومي زندان کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې. د پلاوی مشر او د کورنیو چارو د وزارت استازی پوهاند سید نورالله ځل مشال ریډیو ته وویل چې ځینې وخت هلته قانون تر پښو لاندې کېږي.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو او هغې ته په دې یو کال یعنی یو نوي کال کې درې تخفیف ورکول شوي دي او دا موضوع څارنواسته به ځان سره یاداشت کړه او په دې باره کې به مرضی مربوطه ته وایي چې یو هیئت راولېږي چې دا وضعیت ټوله د سر تر پایه وڅېړل شي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې حق یې خوړل کېږي، خو سید نورالله ځل وایي دوی د ولسمشر حمید کرزي له فرمان سره سم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بندیانو ستونزې څېړي. د افغانستان حکومت پلان لري چې په روان ژمي کې د خلکو د اړتیاو لپاره د سونګ مواد له روس څخه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال مزمل شنواری وای ټاکل شوی دی چې په دې لړ کې 1 میلیون ټن پټرول او ډیزل له روس څخه په بیه واخیستل سي. دغه په خبره د دې هدف دا دی چې په ژمي کې د سونګ موادو د بیو د لوړېدو مخه ونیول سي. د ایران د اټمي پروګرام په اړه د نړیوال لو د اندیشنو د اسانه کولو لپاره په جنیوا کې د روانو خبرو اترو نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې خبرو اترو کې د ایران ترڅنګ د نړۍ شپږ قوتونه لکه امریکا، روس، فرانس، برتانیا، چین او جرمني شامل دي. چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د منځني ختیځ د دورې پر مهال نن په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي. د سپین ماڼۍ ویاند د پنجشنبه په ورځ وویل چې که ایران د خپل اټمي پروګرام د درولو څرګند ګامونه پورته کوي، نو د نړۍ د شپږ قوتونو دې ته تیار دي چې پر ایران په لګیدلو ځینو بندیزونو کې نرمي راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي کېدای سي چې ایران د یورانیمو د غني کولو خپل لانجمن پروګرام د ځینو برخو درولو ته تیار وي. محمد جواد ظریف وویل د هیله لري چې د جمعې په ورځ د خبرو اترو تر پای ته رسېدو وړاندې به دوی یو هوکړې ته سره ورسیږي. د برتانیا د استخباراتو ادارو مشرانو تیر ورځ په لومړي ځل د پارلمان د غړو په وړاندې څرګندونه وکړه. د لغو وروسته چې د امریکا د استخباراتو د پخوانی قراردادي ایډوارډ سنودن تر څرګندونو وروسته د جاسوسۍ د طریقو په اړه بحثونه راپورته شوي دي. د برتانیا د کورنیو استخباراتو ایم آی پنځه مشر انډریو فارکر او د دې هیواد د بهرنیو استخباراتو ایم آی شپږ مشر جان سویرز او د انټرنیټي څارنې د ادارې مشر این لوبین په پارلمان کې د استخباراتو او امنیت د کمیټې په وړاندې حاضر شول. د ایم آی پنځه مشر د استخباراتو کړنو د دفاع وکړه او ویل چې د دوی کار د ازادۍ مخه نه نیسي بلکې ازادۍ ساتي. د ایم آی شپږ مشر ویل چې د ایډوارډ سنودن څرګندونو د برتانیا د دښمنانو مرسته کړې ده. د انټرنیټي څار د ادارې مشر این لوبین بیا دا خبره رد کړه چې ګوکې دوی د برتانیا کورنی ایمیلونه او ټلیفونونه څارلې دي. او د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ د پنځو یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه لوبه نن د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. دا لوبه به نن د پېښور له وخت سره سم د مازیګر پر څلور بجې پیلېږي. په تیرو دوو لوبو درو لوبو کې دوی جنوبی افریقا او یو پاکستان ګټلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل ویاند و بوریوال کاکړ. د تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله خپل نوی مشر ټاکلی دی. آیا د فضل الله مشرۍ سره به د جوړجاړي خبرې وشي او یا یې کول پکار دي او که څنګه؟
فضل الله هغوی خبرو اترو ته راضي کیږي نو ولې سره خبرې ونه کوم؟
په مومندو کې د خلکو پر ځمکه نوې سړک جوړیږي. خلک وايي حکومت دې ورته سمه معاوضه ورکړي.
زمار بسې کې نه سړک دې کمزور شي نه غاړې ته ځا کوشش راځي کنه نو خلکو په کې مه نیم راځي او پټیم په کې راځي.
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له سعودي عرب سره د اټومي وسلو سودا کړې ده. او د قبایلي سیمې خیبر ډیګر کالج زده کوونکي وايي حکومت دې ورته هاسټل پرانیزي.
منګ کلی ناراضو نو ته منګ سبق متاثر کی تقریبا 3 غنټه مزل کو
منګ دا بس د هاستل ډیر سخته مساله ده روزانه تګ راته کیږي نه
لدی سره سره شنن یو تبصری هم په خبرونه کې درته لرو. لمشال رادیو سره اوسه لومړی موضوع ترجمه. د پاکستان طالبانو تحریک ملا فضل الله خپل نوی مشر ټاکل دی. نوموړی په خوا د سواد د طالبانو مشر وو. تیر ورځ د طالبانو ویان شاهد الله شاهد مشال رډو ته ویل چې د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل شو. هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر رسمت الله شاهین بیټنی ویلی دی چې حکومت ورسره د خبرو په نوم ټوکی کوي. د ده په خبره اوس به د دوی د حملو هدف د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر ځای پنجاب وي. ملا فضل الله څوک دی او د طالبانو په تحریک کې څومره فعال دی؟ په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد تیر ماښام مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون د لارې ووي. د تیرې جمعې په شپه ډرون برید کې وژل شوی خپل مشر حکیم الله میسود په ځای د شورا په متفقه فیصله ملا فضل الله مشر وټاکو او مرستیال مشر د تحریک طالبان پاکستان شیخ خالد حقانی وټاکل شو چې دا سوابي سره تعلق لري. شاهد الله شاهد وې د تحریک ټولو غړیو پر دې اتفاق کړي او په خوشحالي کې یې هوایی فایرنګ هم وکړو. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان شورا مرکزی مشر عصمت الله شاهین بیټانی زنه رسنیو ته ویلي چې دولت مذاکراتو په نامه ورسره ګپ کوي او په آینده کې د دوی بریدونو هدف خیبر پختونخوا او فاټانا بلکې پنجاب وي. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر لپاره د تیرو سو ورځو نه د طالبانو غونډې روانې وي چې د طالبانو زنه غړیو په وینا پنځه نامونه د نوی مشر لپاره د غور لاندې ول. په دغه کې مولوی فضل الله خان سید سجنا شیخ خالد حکانی عمر خالد خراسانی او حافظ سعید شامل وو. او دا په اول ځل دا چې دا تحریک طالبان پاکستان قیادت یا مشری د قبایلی سیمو نه بهر سوات او سوابی سیمو ته غځېدلې. تحریک طالبان پاکستان نوې مشر ملا فضل الله چې دا ملا ایف ایم په نامه هم پیژندل کیږي د تحریک پخوانی مشر حکیم الله میسود نه زیات سخت دریځه ښودلی شي. په سوات کې د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزی باندې ډزو برید، او دیر بالا کې د پاکستان فوج میجر جنرال ثناء الله نیازی د مرګ ذمہداری د هغه ملاتړو قبول کړی. ملا فضل الله کال 1944 کې په سوات کې پیدا شوی او تعلق یې د یوسفزی قبیلې بابو کارخیل شاخ نه دی. تحریک نفاذ شریعت محمدی سربراه مولانا صوفی محمد زوم د سوات جان زیب کالج نه تر 12 پورې زده کړې کړې دي، او ویل کېږي چې تر 3 درجه پورې دینی زده کړې هم کړې. 2015 او شپږم کال کې ملا فضل الله په سوات کې ناقانونه اف ایم ریډیو چینل خلاص کړی و چې په هغې باید تبلیغات کول، او خپلو مخالفینو ته ګواښونو ورکولو سره سره په یاد چینل باید د حفاظتي ټیکو جینکو تعلیم خلاف خطبې کولې. سوات کې فوزی اپریشن نوړاندې پاکستان دولت د ملا فضل الله د نیولو په مرسته د انعام اعلان کړی و چې په جون 2009 کې د ده د سر قیمت 500,000 روپۍ نه تر 15 کروڑ روپۍ شو. کال 2009 کې په سوات کې فوزی عملیاتو وروسته فضل الله او د هغه ملاتړي د سوات نه وتښتېدل، او د پاکستان دولت تر مخه فضل الله او ملاتړي یې د افغانستان کونړ او نورستان کې محفوظ پټنځایونه جوړ کړي. د رسنیو تر مخه ملا فضل الله اخیری ویډیو سمود وړاندې خپره شوې چې په هغه کې نوموړي نه یوازې د پاکستان فوج میجر جنرال ثناء الله نیازی د مرګ ذمہداری قبول کړې، بلکې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی خپل دویم هدف ګرځولی و.
تاسو واورئ چې ملا فضل الله د تحریک د طالبان پاکستان نوی مشر دی. د مشرۍ له اعلان سره سم د طالبانو مشري له قبایلو د خیبر پختونخوا خواته انتقال شوه. له دې سره سره دا لومړی ځل دی چې د پاکستان طالبانو مشري له مسعودو هم انتقال شوې ده. دا چې دا بدلون څه معنی لري په اړه دا رپورټ اورو.
د فیصله د اوریدلو سره د تحریک طالبان پاکستان مشري په اول ځل د قبایلي سیمې نه د پښتونخوا بندوبستي سیمې کسانو ته ور واوړېدله. د دغې بدلون په اولې سره مې چې دفاع ریسرچ سنټر چارواکی تجزیه کار منصور مسعود نه پښتنه وکړه، هغوی وویل
حکومت طالبان مذاکرات امن کی مشکل علی داشی
پداموں کے عصمت اللہ شاہین بیٹنی دیونا سرگندا سیمینا د حکومت وقداروں او د سیاسی گوندونو مشرون تا ہاں گوتے ور وغا زوالے او دا توری ور بند والا گوا چھ دوی د خپل واک اختیار چھشتا ندی دوی د حکومت سرا د مذاکرات او عمل رد کا.
تاسو واوریدل چې د تحریک طالبان پاکستان نوې مشر ټاکل شو دی. په خوانی مشر چې و حکیم الله مسعود نومیده، هغه د رواني میاشتې په پیل کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. له دې سره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر ځای پاتې شوې. اوس چې ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر ټاکل شوی دی، نو آیا د ټاکنه به په راتلونکي کې د جوړجاړي پر خبرو او تړونونو څه اثر ولري او که څنګه؟ په ماضي کې هم د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ تړونونه شوي دي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
د نواز شریف په مشرۍ کې موجوده حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو په 1 نومبر د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود ووژل شو چې ورسره ممکنه کېدونکې خبرې اترې په ځای پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې د طالبانو شورا 13 ورځ د ډلې مشر مولانا فضل الله د ټاکلو فیصله کړې ده. مولانا فضل الله د ملکنډ او سوات د طالبانو مشر دی. روستیو کلونو تک او کتل شینو د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ 2004 راهیسې د امن یو شمیر معاهدې شوي دي چې یوازې د 3 میاشتو لپاره عملی پاتې شوي دي. اوس چې د طالبانو مشر مولانا فضل الله مقرر شو، نو آیا د نوي مشر ټاکنې سره به په راتلونکي کې پر امن معاهدو څه اثر وي؟ خبریال مشتاق یوسف زی وای
خلک وایي چې که پرس کا نوی امیر جوړ شو نو هغه ته به ډېر لوی چیلنجز وي، دا کار به لږ مشکل وي، ځکه چې تحریک دوباره هغې ته راوستل کوم چې دا په 2008-09 کې وو، او بیا دوی چې کوم ځای په ځای باندې خلک اوس خپل ځاکونه وتې دي هغه واپس راوستل، بیا حکومت سره خبرې اترې کول، یقینا چې دا به د نوي امیر لپاره ډېر لوی چیلنجز دي. البته مولانا فضل الله جوړ شو د پاکستان پاکستان مشکلات سے واقعی شی لیکن جی مولانا فضل اللہ اور حکومت پنس کے ڈیٹن کے ڈیز یاد خلافات تھی مولانا فضل اللہ رسوات مختلف شوی دے لاغر دیر ملگری وجل شوی دی دیر زیاد تقید کی دی دو اپنی کی پاکستان تا مشکلات نو ہم سوا شی
بلخواد قبائلی چارو کارپو ایاز وزیر وائی چے فضل اللہ کو دا امن خبری کبین ولی بسر تن رسی گی زکا چے جگڑی ہم پر مذاکراتو ہواری گی
فضل اللہ اگوی خبر آتر تر رازی کی گی نو ولی وسر خبر و نکوم بغرنگ خلق سرا دا ملکونو دا خلقو بدائی وشی جنگونو وشی تاریخ و گورا پا آغا کے سورا سورا جنگونو تیر شویدی دا آغا آخرانه فیصله دا خبر و دا آتر و پلار کی گی پا جنگ نا طالبان ملکونو ورکا ولیشی و نا پا دلس کالو که حکومتونو طالبانو ورکرل نو دا باید تیو بل سرکینی خبری وکی نو دا دوارا لیدران زدن چه شاید دا خبر سیریس واخلی چه اوز دا خبر آتر وقت را غلی ده
تاریخ ته پکتلو سره ډومبه معاهده د شکه د چ پاپریل 2004م کې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر نیک محمد وزیر سره وشو. خدا معاهده هغه وخت ماته شو کله چې د پاکستان پوز په جون 2004م کې په وزیرستان کې کاروایی وکړه. نیک محمد په جون 2004م کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. د نیک محمد پس په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو مشر بیت الله مسعود سره د سره روغه معاهده وشوه چې پکې طالبانو ته وسله د کېښودلو شرط نو شامل. خو دا معاهده هم تر ډېره وخته کامیابه پاتې نه شوه. بیت الله مسعود په اګست 2009 کې په امریکایي ډرون برید کې له منځه لاړ. د سوات ملا فضل الله سره هم دغه شان دوه معاهدې وشوې. اوله معاهده په 28 مئی 2008م کې د حکومت او طالبانو تر منځ وشوه، خو د تړون باوجود طالبانو وسله کېنښودله. د فرورۍ په 15مه نیټه په سوات کې د نظام عدل نفاذ هم څه فایده ونه رسوله چې وروسته بیا په دوو میاشتو کې دننه د وسله والو پر ضد کاروایی وشوه. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر سره شوې معاهده اوس هم په ځای ده. دغه راز په جنوبي وزیرستان کې د ملا نذیر سره شوې معاهده هم قائمه ده. د فقیر محمد سره په باجوړ ایجنسۍ کې په اګست 2008م کې او په خیبر ایجنسۍ کې د لخکر اسلام د منګل باغ سره هم معاهدې شوې دي. په دې معاهدو کې ویل شوي وو چې دواړه ډلې به پر یو بل بریدونه نه کوي. د مشتاق یوسفزئی په خبره کې پاینده کې کومې امن معاهده کیږي نو هغه به د دواړو فریقانو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد کیږي، ځکه چې طالبان اوس ته پخوا په مقابله کې پر حکومت زیات اثر نه لري.
پخوا باندې پاکستان کې طالبان ډېر مضبوط وو، یعنی دا څومره چې قبایلي سیمې دي په دې کې زیات کنټرول طالبانو او حتی چې سواد بومبیر شنګله هم طالبانو سره وه. چې هغه وخت به معاهده کېدي نو هغه به زیات د طالبانو برابر پاکستان حکومت هم زیات علاقے دینه قبضه کړی دی او زموږ خیال نه چې اوس او په خوا وخت کې پراخته
دا ایاز وزیر په خبره اوس له طالبانو سره کومه معاهده زر نه شي کېدی، ځکه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا جوړولو کې به وخت لګي. هغه چارې معاهده وشي نو دا به په ملک کې دننه او افغانستان کې هم په امن راوستلو کې مهم کردار ولوبوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
پاکستان هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګواکې له سعودي عرب سره د اټومي وسلو په سر کومه سودا کوي. تیر ورځ د بی بی سی او د ټایمز لخوا یو رپورټ خپور شو او په دې رپورټ کې ویل شوی ول چې که ایران چیرې اټومي وسله ترلاسه کړي نو سعودي عرب به له پاکستان دا وسله اخلي. په هغه رپورټ کې دا هم ویل شوی ول چې یو اسرائیلي پخوانی پوځي استخباراتي افسر وایي چې که چیرته ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو سعودي عرب به یو میاشت هم انتظار ونه کړي او لامخ کې پاکستان ته پیسې ورکړي دي چې اټومي وسله ته واخلي. پاکستان دا بیان رد کړی دی. په دې اړه باندې چې کله ما د مشال رادیو له خبریال سره خبرې وکړې نو هغه راته ځواب راکړ.
سو د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز چودھری هغه د دغه بیانونو دغه خبرونو تردید وکړو، بلکې د دا اوس چې کما تیر ورځو کې د پاکستان د وزیر اعظم دوره و د امریکا او بیا هلته کې د امریکایي صدر سره کوم ملاقاتونه په هغه کې هم دوی چې امریکایي صدر د پاکستانی کم چې جوهري وسله دا یا اټومي پروګرام دی د هغه چې کم انتظام دی دا هغه بالکل په خوندي لاسونو کې دی. اعتراف امریکایي صدر هم کو دغه شان په مختلفو نړیوالو فورمونو پر نړیوال کچ باندې هم د دې ستاینه شوې ده چې دا محفوظ لاسونو کې دی. او دغه شانتي پاکستان چې کوم لوزنامه ده د جوهري وسلو یا د ایټم د نفرولو په هغه باندې کلک ولاړ دی. دا هم ویلي دي په دغه خپل خبرپاڼه کې چې د پاکستان چې کوم د جوهري طاقت یا کمې هلې ځلې چې کوي نو هغه صرف د کم چې د سیمې د وسلې زغل دی یا د طاقت توازن د هغې برقرار ساتلو دپاره دی. دا د پاکستان ضرورت دی دغه رنګ د امنیتي مقصدونو دپاره پاکستان کولی شي چې هغه د خپل کم صلاحیت دی هغه برقرار وساتي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د قبایلی سیمې کوز مومندو هغه خلک چې له ورسک بند وتلي نهر په غاړه اوسېږي له حکومت غواړي چې د دوی پر ځمکو د سړک جوړولو د دوی ته ښه معاوضه ورکړل شي. له نهر سره حکومت 4.5 کیلومتره اوږد سړک جوړوي چې په دې سیمه کې جوړ شوی د مرمرو ښار یا ماربل سیټي تر صنعتي سیمې پورې به غځیږي. له دې سړکه به له یکه غونډه تر ماربلز سیټي پورې خلک اغېزمنېږي. آیا حکومت معاوضه ورکول ته تیاریږي؟ په دې رپورت کې اورو.
په کوزه محمود ایجنسی کې د یکاون نامې چنې د نهر په غاړه ماربل سیټي ته سړک جوړول شي. خوځای ولسوای چې د نوې سړک ته جوړونې لپاره د هغوی ځمکې حکومت ونیولې چې ګنې د کانو ټرکونه به پرې ماربل سیټي ته چلولې شي. دا سړک به د یکاون های سکول په لاره دروازګۍ مسل کورنه کادو کورنه بای کورنه او ورستو د دادوخیلو قبیلې په خوره جوړیږي چې د دغه ولس په وینا په کار ده چې حکومت هغوی ته د ځمکې پوره معاوضه ورکړي. اکبر خان د بنگلو کلی اوسیدونکی دی او هغه مشال رډیو ته وویل
دغه یو جرب یو کانال یو نیم نیم دوه دوه جرب از مکه را زیان زیات نشته دی. نو مار بسې کنا را سره کی کوم سور شي نه غاړ ته ځا کو شو راځي کنا نو له خلکو په کې مین نیم راځي او پټیم په کې راځي او بس بالکل په کې دی. نو ډیر زیات تاوان په کې دی خلکو د غریبانو سره.
مرسلین حجی د دخول قبلی سره تعلق ساتي وای چې هغوی حکومت له د ماربل سټ لپاره لږ زیات 2000 جرب از مکه ورکړي ده لپاره د دې چې سیمه کې ترقی راشي. نو حکومت دې د هغوی د ځمکو ښه قیمت مقرر کړي چې د غریب ولس تاوان ونه شي.
او موږ سره په یو غټه سره د دې خبره وشي چې د قانون نقصان مو نه شي د چا چې مطلب یې دغه جایزات دي چې هغوی ته خپل معاوضه لاس په لاس ملو شي. موږ قرباني کړي دا موږ حکومت سره څه زیاتې نه دي کړي. موږ حکومت ته جایزات چور کوو هم د دې لپاره چې حکومت ګټه کیږي او د قانون ته څه ګټه ملويږي.
بیا مو د سړک د جوړونکو ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د ترجمان حماد خان سره خبرې وکړي او د ولس غوښتنې مورته وړاندې کړي.
14.5 کیلومتر
بالکل اور دی بے پولیٹیکل انتظامیہ بہت سارا کینی گردی پپ کو شکل کے جسوبرا کمپنسیشن اماؤنٹ دی اب اول اور کریں کی
د احمد خان پوینا چې حکومت غواړي چې په ماربل سیټي کې کارخانه زر تر زر شروع شي نو د دې ورستو ممکنه ده چې لږ زیات لز زر خلک هم پر روزګار شي.
د قبایلی سیمې خیبر د لری پروتو سیمو زده کوونکي وایي د ایجنسی دولتي ډیگری کالج هاستلونو لپاره 13 کالون راهیزې تړلې پراته دي. دوی وایي چې په هاستل کې د نه پاتې کېدو له کبله د دوی د زده کړو بهیر زخت اغیزمن شوی دی. دوی د تعلیم ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې هاستلونه دې بیرته ورته خلاص کاندي. نور په دې رپورت کې
د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکي وایي چې د ایجنسی په سرکاري ډیگری کالج کې د ورته تړلې شوې هاسټلې بیرته خلاص کړی شي. دوی وایي چې دغه هاسټلې درې کاله وړاندې هغه مهال وتړلې شوې چې کله د کالج د ودانۍ مخې ته د زده کوونکو دوه ډلو ترمنځ په ډزو کې یو زده کوونکی ووژل شو. خو اوس د دغې پیښې ډېره موده شوې ده او موږ د کالج انتظامیې ته باور کوو چې پر امن به پکې اوسېږو او د څه قسم شکایت موقعه به نه ورکوو. په دې حکله د لوی شلمانی او زده کوونکی اویس خان مشال ریډیو ته وایي
موږ دا وایو چې کله موږ کلي ناراضو نو دلته موږ سبق متاثره کیږي تقریبا 3 غنټې مزل کوو. موږ روزانه کرایه 300-400 روپۍ کرایه لګي نو موږ دومره وس نشته چې موږ دا برداشت کوو د دې کرایه.
او د یاد سیمې او بل زده کوونکی عبد الله هم د هاستل د خلاصولو غوښتنه کوي او وایي
بس د هاستل ډېره سخته مسله ده. روزانه تګ راته کېږي چې راځم نه وخته راځو چې ځم نه وخته. موږ هاستل ځي بس هاستل نه بغیر تعلیم مشکل وي.
د خیبر جنسی سرکاري ډیگری کالج د هاستلو د بیا خلاصولو دغه غوښتنه مشکله د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر هاشم خان اپریدی ته وړاندې کړه. نو دوی وویل چې دغه زده کوونکي دی موږ ته یو درخواست ولیکي او د پرم نو سیدو ضمانت هم راک کړي نو موږ به پرې د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او خلاص به یې کړو. د خیبر جنسی لري پرتو سیمو زده کوونکي وایي چې باید دغه هاسټلې د ورته زر تر زره خلاص کړی شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاجکستان او بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. د خیبر پختونخوا حکومت د خود کفالت سکیم په نوم د قرضو یا پورونو د یو پروګرام لپاره د خیبر بانک ته 2 ارب روپۍ ورکړي دي او صوبایي وزیر بخت بیدار خان په دې لړ کې وایي چې د دې پروګرام مخه د صوبې د بیروزګارۍ ختمول دي او هم د بیروزګارۍ له کبله په دې سیمه کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دا بخت بیدار خان چې د صوبایي وزیر دی دی وایي چې د بیروزګارۍ له کبله د امنیت وضع خرابه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت بیروزګار خلکو ته د خپل کاروبار یا روزګار د شروع کولو لپاره د خودکفالت سکیم په نوم د یوې منصوبې د عملي کولو لپاره د پختونخوا سرکاري بینک اب خیبر ته 2 ارب روپۍ ورکړي دي او په دې لړ کې 13 ورځ د پختونخوا د صنعتونو د محکمې او بینک اب خیبر ترمنځ یوه لوازنامه هم لاسلیک شوې ده. په دې لړ کې د صنعتونو او ټیکنیکل ایجوکیشن صوبایي وزیر بخبیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم لاندې به د 50,000 نه واخله تر 2 لک روپو پورې بغیر د سوده قرضې بیروزګاره کسانو ته ورکولی شي.
او دا بینک اب خیبر مطلب دا چې بغیر سود قرض ورکړي هر کسان له چې مطلب دا دی چې هېچا روزګار نه کاروبار نه او پاسان نه پرې چې داسې نامې کسان چې نامینیټډ کسان دي چې هغه زما تونه ورکولی شي پابې دي که نه.
صوبایي وزیر بخبیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د بیروزګارۍ ختمولو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې نیولې دي ځکه چې هم د بیروزګارۍ له وجې په صوبه کې د امنیت وضع خرابه شوې ده.
موږ یې پاره پیلو کوشش کوو دا یو زه روان یم دولت اسلام آباد ته د کینیډین سفارتکارو سره زموږ میټینګ دی. زمونږ وته چې په صوبه کې سلام اجانیت دي زما انډسټري وته پټکو ولاړه ده بیروزګاري زیاته شوې ده دا یو سچویشن موږ په هر پهلو باندې چې که زمونږ بر سره څونه اداره روان شي دې سره بیروزګاري کمه شي. موږ وته چې کوشش کوم ډې لیسټه او وته چې خلیج ته دې ټول دنیا ته او موږ دا وینا کوو چې زمونږ وته چې د صوبه په توګه
د خودکفالت سکیم په لړ کې د بینک اف خیبر یو چارواکی مشال ریډیو ته د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې دا پروګرام په تیر حکومت کې پیل شوی و او دې پروګرام له باچا خان خپل روزګار سکیم نو ورکړی شوی و خو موجوده حکومت د دې نوم بدل کړو او د دې پروګرام پر مخ بوتللو لپاره یې نورې پیسې بینک اف خیبر ته ورکړې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست زموږ غږ په منځنۍ سپښ پکسو یو ویش کلو هرتز اوري د مشال رادیو ټول خبرونه د مشال رادیو پر وپاڼه www.mashalradio.com کې پراتی دي هلته چې دی پانی تور شي نو هلته ځانګړي خبرونه دي او دا ونیزي ټول خبرونه هلته تاسو میندل شي په خوانی خبرونه هم هلته پیدا کول شي لدې سره سره پر ټوئیټر ک تاسو موږ تعقیب کړئ زموږ د ټوئیټر پته د مشال رادیو او که پدې تاسو موږ تعقیب کړئ نو تازه خبرونه کرا رادیو نه هم اوري ترلاسه کولای شي ورزو بوریوال کاکړ ته د محل د خبرونو لنډیز لپاره
د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوې مشر ټاکلې او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکل سوی دی ملا فضل الله په خوا د سواد د طالبان مشر او د هغه مرستیال ټاکل سوی شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا د سواب دی بل پلو د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر اسمت الله شاهین بیټنی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ورسره د خبرو اترو په نامه ټوکی کوي او اوس به د دوی د بریدون هدف پښتونخوا او قبایلی سیمه نه بلکې پنجاب وي پاکستان هغه رپورټونه رد کړی دي چې کوکه دوی له سعودي عرب سره د اټمی وسلو سودا کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي او د په وینا پاکستان د اټمی وسلو د نخ پرولو پر تړون کلک ولاړ دی د افغانستان د عدلی او قضایی د استازو په ګډون یو پلاوی د دې هیواد کونړ ولایت تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي د کورنیو چارو دفاع وزارتونو ملي امنیت ستري محکمې او لوی څارمالۍ د استازو په ګډون د پلاوی تیر ورځ د کونړ په عمومي زندان کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وای د باور لري چې نن به د نړۍ لشپږ قوتونو سره د تهران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه هوکړه ته ورسیږي
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورېده ویاند وو بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال د پاکستان د نننۍ ورځې لو ورځپاڼو اداري رخصتې دي او مهمه برخه یې په پښتو ژباړلې دي
نن جنگ ورځ پڼ خپل ادارې کې وای چې د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د پارلیمان په تاریخ کې په اړومبي ځل دا منظر په نظر راغی چې په یو وخت د سینټ دوه غونډې روانې وي د حکومت او اتحادي ګوندونو اجلاس په پارلیمان کې دننه وشو او د مخالفو ډلو غونډه د پارلیمان د دروازې مخې ته په شامیانو کې وشوه چې پکې د مخالفو ډلو د حکومتي غړو پر ضد احتجاج وکړو د ادارې په وینا چې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په بیان باندې د اپوزیشن ډلو سینیټرانو دا احتجاج پیل کړی دی او د دوی د رویو نه داسې ښکاري چې دوی دا احتجاج تر اوږدې مودې غزول غواړي ادارې وړاندې لیکي حکومت له د چودري نثار په بیان باندې خپل دریس کې لږ نرمي خودل پکار وو او چې دا مسلې په هغه ورځ هوار کړی و نو دا صورتحال به تر دې ځای نه رسیدو ادارې لیکي چې د سینیټرانو دې لخته د توجه را ګرځولو ضرورت نشته ځکه چې هغوی د پاکستان د صورتحال په خشن خبر دی چې پاکستان کې دا وخت سیاسي معاشي او د امن صورتحال ډیر خراب دی بلکې پاکستان د دننی او بهرنی سخت دباو یا فشار سره مخ دی نو که په داسې صورتحال کې مخالف ډلې او حکومت په کشمکش کې پاتې شو نو حکومت او ولس تبا یو شمېر ستونزې ورپېښ شي نو باید چې حکومت او مخالف ډلې دې اړخته خپل پام راوګرځوي بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د نور کلونو پرنګ دا ځل هم د محرم دوران پیښور کې د سکیورټي انتظامات سخت کړي شوی دي چې ورسره د امام بارګاه سره نږدې اوسیدونکو خلک د تکلیف سره مخ دي او دغه خلکو ته د پولیس لخوا خصوصي کارډونه نور کول سره دوی ته کورته پتلو راتلو کې لوی مسله وي اداریا مخکې لیکي چې د سکیورټي مجبوري په خپل ځای او ولس د دینه خبر دي او د لړکی د پولیسو سره پوره پوره مرسته هم کوي خو د سکیورټي یا حفاظت په نوم د ولس د تنګولو اجازت بالکل ورکول نه دی پکار بلکې دا د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده او اعلی چارواکو له پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي ادارې اخیری کې وایي چې یوازې د خار خلک نه بلکې د لری پروتو سیمو خلک هم د دې ملک اوسیدونکو دي او د دوی هم برابر حقوق دي او د سکیورټي دوران ضروری ده چې د تالاشي او کاټ کټو رسټو هر تن ته په عزت سره د تلو اجازه ورکړي شي او څنګه چې اولس د سکیورټي ادارو سره مرسته کوي نو پکار ده چې سکیورټي ادارې هم د ولس سره ښه رویه خپل کړی نو ورسره به خلکو کې د سکیورټی ادارو او پولیسو په ضد کرکا نه خوريږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکلي دي چې سعودي عرب له پاکستان سره اټومي وسلو تړون تیار کړی دی. د مقاله په یو برخه کې راغلي دي چې که سعودي عرب دا ډول وسلې ترلاسه کاندي نو دا کار به امریکا خپه کړي. بل پلوه ورلد پالیټکس ریویو ویب پاڼې په پاکستان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو بریدونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د یو ستراتیژیک ځنډ اړتیا ده. موریوال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
ټایمز ورځپاڼې د استخباراتي چارواکو له خولې لیکلي دي چې کچیر ایران ته د اټومي بم جوړولو اجازه ورکړل سوه نو سعودي عربستان به له پاکستان اټومي وسلې ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب لخوا د اټومي وسلو ترلاسه کول به په منځني ختیځ کې د وسلو سیالي رامنځته کړي او په دې اړه له ډېر مودې راهیسې په استخباراتي کړیو کې بحث روان دی. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د پنځشنبه په شپه خپره شوې د بی بی سي نیوز نایټ په نامه څېړنیز پروګرام اشاره کړې ده چې له پاکستان سره سعودي عرب ته د ورکولو لپاره داسې لوی شمیر توغندي تیار پراته دي. استخباراتي ادارو معلومه کړې ده چې سعودي عرب په دې اړه پراخ ممکنه پلان لري. په چین کې جوړ شوی د خپلو بیلستیکو توغندیو د پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده او د پاکستان په ایټمی پروژو کې په پراخه کچه پیسې لګولې دي. ورځپاڼه لیکي که سعودي عرب دا وسلې ترلاسه کړي نو دا به امریکا خفه کړي، هغه ځکه چې له دې سره به په سیمه کې ناکراری رامنځته شي او د ایټمی وسلو د جوړولو لپاره به د ایران د ارادو د مخنیوي سفارتي هلې ځلې هم اغیزمنې شي. د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه سعودي عرب په ډاګه کړې ده چې دوی د امریکا د ګټو پر ضد له کار کولو نه ویریږي. سعودي عرب د مصر جنرالانو ته ویلي چې که امریکا پر دوی مرستې بندې کړي نو سعودي عرب به دوی ته $12,000 ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي ویبپاڼې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. ورلد پولیټکس ریویو لیکي د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې اوس مهال د یو ستراتیژیک ځنډ ضرورت دی. د پاکستان د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله محسود تیره اونۍ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو او پاکستان ځکه پر دې غوسه وښودله چې دا کار امریکا وکړ. ویبپاڼې لیکي دا هر څه نوی نه دی، بلکې پاکستان یو پلو لکلونو راهیسې له امریکا غوښتنه کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، خو بل پلو یې خپلې هغه سیمې هم له واکه وتلې دي چېرې چې امریکا اورپکې په نښه کوي. ویبپاڼه لیکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ بله لاره دا هم شته چې امریکا د اورپکو پر ضد د جګړې لپاره یو نړیواله تګلاره جوړ کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فارن پالیسی مجلې د سعودي عرب لخوا په شام کې د نفوذ زیاتولو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي سعودي عرب غواړي د شام رژیم ضد یاغیان په پاکستان کې وروزي. د دې پلان تر مخه پاکستانی ځواکونه به شامي یاغیان روزي چې د هغه هیواد دولتي ځواکونو پر ضد وجنګيږي. احمد شاه زمي تفصیل راکوي.
فارن پالیسی مجله لیکي تر هغه وروسته چې سعودي عرب د امریکا په مشرۍ کې د اسد د رژیم د راپرځولو له نړیوالو هڅو څخه ناهیلي سوی، غواړي چې د شام حکومت مخالف یاغي ځواکونو ته روزنه ورکړي. مجله د درو سرچینو په حواله لیکي چې په دې کار کې ریاض له پاکستانی روزونکو مرسته اخلي. پاکستان او سعودي عرب د امریکا د استخباراتي ادارې سي اي سره په ګډه د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې د روس پلوه حکومت په ضد د افغان یاغیانو ملاتړ کړی و. خو دا مرسته اوس مهال هیښوونکې پایلې لرلی سي، ځکه چې غیر منظم افغان یاغیانو د زاړه رژیم تر پرځولو وروسته ونه سوای کړای چې حکومتداري وکړي او د دې ګډوډۍ په نتیجه کې طالبان راپورته سول. تر هغه وروسته ځینې یاغیان القاعده ته واوښتل او د خپلو پخوانیو سرپرستانو په ضد یې وسلې راواخیستې. مجلالی کی پریاس کې هم پر دې مسله بحث شوی او سعودي حکومت وایي چې دا روزنه به د سخت رزي په ضد د یو دوا په شان وي، نه چې د دې سبب وګرځي. دوی د دې کار لپاره دوه هدفونه بیان کړي دي چې یو د اسد رژیم را پرځول او بل د القاعده سره تړیل تنظیمونه کمزوري کول دي. مجله په سعودي کې د دې پروګرام په اړه د یو خبر لرونکي سرچینې له خولې لیکي چې ریاض دې نتیجې ته تر رسیدو وروسته چې په اصل کې ولسمشر باراک اوباما په جدي توګه د اسد لري کول نه غوښتل، ژمنتیا وښودل چې د امریکا هڅو هیڅ رنګ رانوړي نو نور به دوی په خپل مټ د پاکستان په مرسته د اسد رژیم راوپرځوي. مجلال کې تر اوسه په دې لړ کې د پاکستان رول زیات نه دی، خو به سرچینې ویلي چې پاکستان ته د 15000 څخه تر 10000 پورې د یاغانو دروزلو د دندې پر سپارلو بحث ورسره کړی دی. بلخوا د کارنیکی منځنی ختیځ د سړنیز مرکز دی وڅېړونکي یزید سایخ په وینا چې سعودي پلان درلودي چې پاکستان د 40000 څخه بیا تر 15000 پورې یاغي عسكر وروزي. مجلال کې د اسلامي سخدري زیغانو درزولو پاره شنونکې نظر لري چې سعودي به د سلفي ډلو د ملاتړ لپاره کار وکړي، خو مجلال زیاتوي چې پاکستان وار د مخله د فرقیز تشدد سره لاس او ګریوان دی او د دې کار په تر سره کولو سره باید خپل اړیکې له ایران سره وسنجوي. په داسې حال کې چې خپل تګلارې د افغانستان د راتلونکي پاره له طالبانو سره پر خبرو اترو مرکزه کړي او بلخوا له هند سره د اوږدې مودې راهیسې دښمنی لري، نو اوس د پاکستان لاسونه ډک دي او د یو شنونکي په نظر کچیر پاکستان و هم غواړي نو د دې اهل بنسي چې له شامي یاغانو سره مرسته وکړي.
نن سهار د زابل په مرکز کلات کې د سړک غاړې خخ شوی بم په چاودنه کې 8 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي وژل شوی ټول ولسی وګړي دي چې پکې زیاتره خځې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
چارواکي وایي د عامو وګړو یو سراچه موټر نن سهار د زابل مرکز قلات ته څیرمه په برو بقرزو سیمه کې پرمین ختلی دی چې پکې 8 تنه عام کلیوال وژل شوي او موټر چلوونکی ژوبل دی. په وژلو شویو کسانو کې 15 تنه ښځې او دوه ماشومان شامل دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي مین طالب وسلوالو پر لاره خښ کړی وو چې ښار ته روان کلیوال ورباندې ختلی دی. دی وایي په پیښه کې ټپي شوی موټر چلوونکی روغتون ته لیږدوي شوی چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی.
ملکی وګړو یو سراچه ډوله موټر د بارو باکوزو په سیمه کې د واډ د غاړې په مین برابر شوی دی او پایله کې 8 نفر شهیدان شوی دي او یو نفر ډریورم ټپي ده.
چارواکي 14 د طالب وسلوالو کار بولي خو لا هم د غډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې په غزنی کې د عامو وګړو پر یو ټونس موټر هم مین ورچول شوی و چې پکې 19 تنه ښځې او ماشومان وژل شوي وو.
تېره ورځ یوه برطانوي عدالت د هغه ویډیو غږ خپرولو امر وکړ چې پکې د یوه وسلوال افغان وژنه ښودل شوې ده. داسې دعوه کوي چې دا افغان یو برطانوي سرتیری وژلی دی. دا پیښه شاوخوا 2 کاله مخکې شوې وه خو معامله یې اوس په ډاګه شوې ده. په دې پیښه کې 3 پوځیان تورن شوي دي چې د 3 واړو اصلي نومونه نه دي ورکړل شوي. یوازې دا کسان د A, B, C په نوم یاد کړل شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د برتانیا د سمندري قواو درې پوځیان چې د A, B, C په مستعارو نمونو معرفي شوي د 2011 کال په سپتمبر میاشت کې د یو افغان وسلوال په وژنه تورن پیژندل شوي. د دې ویډیوي تصویرو لمخې تورن سرتیری دا وسلوال هغه مهال مومي چې د یو اپاچي هلیکوپټر له حمله وروسته په سخت ټپي حالت کې پروت دی. دا تصویر چې د ډزو اوازونه او ورسره د نامعلومو وسلوالو چیغې پکې اوریدل کیږي د یو برتانوي عسکر په پوځي خولۍ کې د ځای پر ځای شوې کمرې په وسیله اخیستل شوی. په ویډیو کې چې 6 دقیقې او 40 ثانیه ده له ډزو وروسته د ای په نوم د معرفي شوي سرتیري غږ اوریدل کیږي چې سپکې سپورې وایي، وروسته د مړي د لرې کولو غوښتنه کوي او بیا وایي ما همدا شېبه د ژنیو له کنوانسیون څخه سرغړونه وکړه. د ای په نوم معرفي شوی عسکر تورن دی چې پر دې وسلوالې له نږدې پر ټټر ډزې کړي او B, C تورن دی چې له ای سره یې همکاري کړې، هغه یې هڅولی او په دې وژنه کې یې مرسته ورسره کړې. په ویډیو کې د هلیکوپټر له حمله وروسته برتنوي سرتیری خودل کیږي چې د رسیدلو فصلونو په منځ کې څار کوي. A, C دا ټپي وسلوال مومي، بي ته هم غږ کوي، بیا یې د یو ځنګل منځ ته کش کوي او پر ځمکه یې غورځوي. ای پختنه کوي کوم څوک غواړي چې له دې احمق سره لومړنۍ مرسته وکړي؟ بي ځواب ورکوي نه، سی وایي که غواړي په یو مرمۍ به یې پر ککره وولو. تورن سرتیری وایي چې دوی بې ګناه دي. ای محکمې ته ویلي د فکر کاوه چې وسلوال مړ دی او دی له ډېره قهره د هغه پر مړي ډزې کوي. د دې سرتیرو قضیه په یو پوځي محکمه کې روانه ده. په تیرو 2 اونیو کې قضایي پلاوی د اسنادو له څېړنې وروسته پرون په دې اړه خپل حکم صادر کړ. قاضي جف بلاکټ حکم وکړ چې ویډیوي تصاویر او ورسره اواز نه خپریږي ځکه چې د په وینا ښایي له دې ویډیو تروریستان د تبلیغاتو په مقصد کار واخلي، که څه هم د دې ویډیو د ځینو بې اوازه برخو د خپراوي اجازه ورکړه.
د تا ورته یو بل موضوع د فرانسې خبری ایجنټس د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې لخوا د هغې غوښتنې په اړه رپورت خپور کړی دی چې باید د افغانستان د وردګو نرخ ولسوالۍ ولسی وګړو وژنو پلټنې وشي. داسې دعوی کیږي چې امریکایي ځواکونو په نرخ ولسوالۍ کې 13 ولسی وګړي وژلي دي. تفصیل نن نجیب عامره.
د فرانسې خبری ایجنس په یو راپور کې لیکي د بشري حقوقو د سار ادارې د تیرې چهارشنبه په ورځ غږ کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس په مبینه توګه د ولسي افغان وګړو د نښه کولو د بې پرې او مکمله څېړنه وشي. نوموړي ادارې وروسته له هغې د دغو تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په رولینګ سټون نومې مجله کې یو راپور خپور شو چې ګواکې په 2012 او 2013 کلونو کې د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو 13 ولسي سان وژلې دي. د بشري حقوقو د سار د ادارې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې قونسل اندریا پراسویلی د نرخ د پیښې د دقیقې شفافي او بې پرې تحقیقات وشي. نوموړی وایي د خبره واضحه ده چې جرم ترسره شوی. امریکایي چارواکي اړ دي چې روښانه کړي چې اصلا پیښه څه شوې ده او څوک د دې پیښې ذمهوار دی. نوموړی زیاتوي چې په تیرو 12 کلونو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د حقونو د سرغړونو د عدالتي کاروایۍ کم ریکارډ مخې ته راغلی دی. رولینګ سټون مجلې د نرخ کلي د اوسیدونکو د وژلو شوو د خپلوانو او چارواکو سره مرکې کړي. څوک چې ادعا کوي چې د 10 تر اتم شوو کسانو د جسدونو پاتې غړي د ګرین بیرټ په نامه د امریکایي مرکز سره په خوا کې په ځمکه کې ښخ موندل شوی دی. په مقاله کې د یو ځایي افغان خبرې هم راخیستل شوې چې وایي یو مهال دی د امریکایانو سره بندي و. هغه ولیدل چې ګاونډی یې د امریکایي ځواکونو او د یو افغان ژباړن زکریا کندهاري لخوا پانسي کیږي خو دی هېڅ هم نشي کولی. په راپور کې راغلی د کندهاري په نوم دغه ژباړن په تیر مئی میاشت کې په دې تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو چې د افغان ولسي خلک تر تشدد لاندې نیول او وژلې. خو نوموړی کس افغان ځواکونو ته ویلي د هر څه د امریکایي ځواکونو په امر ترسره کړی دي. د احتمالي جنگي جرمونو د لومړنیو راپورونو تر خپرېدو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي د روان کال په فروری میاشت کې امر وکړ چې د ګرین بیرټ په نامه دغه امریکایي مرکز د لنرخ ولسوالۍ وویستل شي. امریکایانو همداسې هم وکړل خو د وردګ ولایت په نورو سیمو کې دوی بیا هم موظف وو. بل پلو چارواکو ویلي ناټو او ایساف په خپل وخت د دغو پیښو پلټنه کړې وه خو داسې شواهد یې نه و موندلي چې ترې جوته شي امریکایي ځواکونو داسې څه کړي دي.
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تد چشتن خاخ تد چشتن خاخ
زد خبرو
اوی 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 خودرت ویدی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مه هېروئ.
د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې د غلا شوي او تیلو غله نیولې دي. دا تیل له سپریم کمپنۍ غلا شوي ول او ټول 850,000 لیټر ول. په نیولو شویو غلو کې درې تنه سیمه ییز پولیس دي. غلا د میدان وردګو له سید آباد شوي وه. نور حال په دې رپورت کې
چارواکي وایي د 850,000 لیټره تیلو هغه غلې نیولې دي چې څومره د وړاندې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپریم کمپنۍ تیل غلا کړی وو. غلا شوی تیل په جلریز ولسوالۍ کې پر یو تیل پلورونکي خرڅ شوی وو خو غله په کابل کې پولیسو ته په ګیر ورغلې دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي د تیلو تر غلا کېدو وروسته د میدان وردګو والي امنیتي ځواکونو ته د تیلو د پیدا کولو او د غلو د نیولو امر وکړ. دی وایي تیل د جلریز ولسوالۍ په زیولات سیمه کې موندل شوی خو غله بیا د کابل په ابن سینا روغتون کې نیول شوی دی.
هغه 15 کسان چې د عزیز په نوم د یو کس د موټر په وسیله د سپریم کمپنۍ تیل له فرا ولایت څخه کابل ولایت ته لګیدل او د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اکمالاتي کاروان یاد موټر لا درکه شوی و. بل اخره د نیتی ځواکونو له لوري تعقیب شو چې د قیوم په نوم د یو شخصي تیلو پم پر مالک باندې پلورل شوی دی.
خوګنۍ وایي په غلو کې درې تنه سیمه ییز پولیس شامل دي چې په خبره یې ټولو نیولو شویو کسانو خپل جرم منلی او دا مهال د څرخی پله زندان ته لیږدول شوی دی.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپورټ کې راغلی دی چې په افغانستان کې د میشت هندوان او سکان له دوه ډوله لویو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه د توپیر پالنې ده او بله هغه په دې هیواد کې د هغوی مخ په کمیدو شمیر دی. 15 کاله اګاهو په افغانستان کې 100,000 هندوان او سکان ول، خو اوس یوازې 3,000 پاتې دي. د راپورټ مهمې برخې په ماژ باړلې دي او مخکې مې ریکارډ کړی و، نو اوس یې واورئ.
د کابل په شور بازار کې یو کوډګر او جادوګر دی. د سکانو لویه توره پګړۍ په سر کړې ده او په کوټه کې د بوټو پاڼو او نورو ډیرو شیانو مرتبانو نه ایښي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د خپل اصل نوم نه دی ښودلی او یوازې ورته ویلي دي چې شرما نومیږي. شرما په کوډو، تعویزونو او جادو خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي. د نیویارک ټایمز خبریال چې شرما ته ورغلی و، نو ورته یو ځوان ناست و. شرما خپل کار وکړ، هغه ځوان ته یې تعویز ورکړ او ورته وویل غم مه کوه، له هغې نجلۍ سره به دې واده وشي چې ته یې غواړې. شرما له دې ځوانه 1000 افغانۍ واخیستې. د نورو ډیرو هندوانو په څیر شرما هم د جګړو په کالونو کې له خپلې کورنۍ سره هند ته تللی و، خو خپله یې هلته کار نه شو پیدا کولی او کابل ته ستون شو. کوډې تعویزونه یې پیل کړل او هره میاشت په هند کې خپلې کورنۍ ته پیسې استوي. دی او د ده په څیر ډیری افغان هندوان او سکان فکر کوي چې له دوی سره مذهبي توپیر پالل کیږي. دوی دا فکر هم کوي چې په افغانستان کې د کاروبار مواقع نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي همدا لامل دی چې د 2014 زیږیز کال تر پایه به دوی افغانستان پرېښودو ته اړ شي. د سپتمبر په میاشت کې چې کله د پارلمان وکیلانو دا خبره رد کړه چې په ولسي جرګې کې د هندوانو او سکانو لپاره یو څوکۍ وسپمول شي، نو ولسمشر حامد کرزی مجبور شو چې فرمان خپور کړي. په هغو هندوانو او سکانو کې چې له افغانستانه وتل غواړي رام پرکاش هم شامل دی. دی په کابل کې تر ټولو پخوانی عکاس دی. د خپل د انځورونو دوکان په 1955 زیږیز کال کې جوړ کړی و. د پرکاش د کورنۍ زیاتره غړي په هند کې دي. دی هڅه کوي چې خپل دوکان خرڅ کړي او هند ته لاړ شي، خو لا نه دی بریالی شوی. پرکاش وایي د ده دوکان ډیر مشهوره دی او دی د دې له کبله هم له نورو پرتله د کومې ستونزې لوی هدف دی. د طالبانو په وخت په لومړي ځل له هندوانو او سکانو سره توپیر پیل شو. دوی ته ویل شوي ول چې پر تندي ژړه لیکه کش کړي او یا هم یو سره ټوټه په ځان واچوي. یو هندو وایي طالبانو دی په زور مسلمان کړ، ځکه چې یو مسلمانه ښځه یې دوکان ته ورغلې وه او د ورسره خبرې کړې وې. ځینې نور هندوان وایي دوی د ویرې له لاسه خپل بچي ښوونځیو ته ناستوي، بالخصوص خپل انجونه. که څه هم په دې وروستیو کې له نورو هیوادونو هندوان او سکان افغانستان ته ستانه شوي دي، خو بیا هم 15 کاله پخوا پرتله د دوی شمیر په افغانستان کې په کمیدو دی. هغه وخت په افغانستان کې شاوخوا 100,000 هندوان او سکان ول، اوس یوازې 3,000 کسان پاتې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په تیرو درو لسیزو کې زیاتره هندوان او سکان له افغانستانه هند، کاناډا او جرمني ته تللي ول.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم صوبائی وزیر محمد عاطف وایي له راتلونکي کاله به په ټولو ابتدایي ښوونځیو کې تعلیم په انګلیسي ژبه شي. د ده په خبره له دې کار سره به دولتي او شخصي ښوونځیو بیل تعلیمي نظام ختم شي او هر څه به برابر شي. د چارو پوهان وایي تر دې مخکې چې حکومت دا ګام اخلي باید استادان وروزل شي چې په انګریزي د تدریس وړتیا پیدا کاندي. له پېښوره د مشال راډیو خبریال معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر محمد عاطف مشال لیډو ته ویل چې د انګریزي میډیم او سرکاري سکولونو کې فرق ختمولو او یوشان د تعلیم نظام راوستلو فیصله به در روان کال نه عملی شي او په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې به ذریعہ تعلیم یا د خوندنې ژبه انګریزي وي. بلخوا د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو تنظیم مشر ملک خالد د حکومت دا فیصله استایله او ویل چې دوی دې ته په مکمل توګه تیار دي.
حکومت
پرائمری اسکولوں استاذان وائی چی پ تعلیمی میدان کے دوران دل دو اور دخت سیالی را پارا ان سبا وقت کے انگریزی شبہ ڈیرا مہم ادا نو باید دوی تدے پدے حقلا صحیح تربیت ہوں ورکڑی شی دا پرائمری اسکول یو استاذ فرزان اقبال پدے باب لوائی د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبائی وزیر زیاته کړه چې مرحله وار به د ټولو صوبې پرائمری استادانو ته په دې لړ کې ښه تربیت ورکړل کیږي.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلے احمد
گل فنکار پختنو پر خاور نام نے دا ہنر مندانو ہلے زلے پس ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات دی سندری ویون کی دی او کمسی کاران دی مطول دا دغی مسئلے سکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پر مختگ لپارا سکی گی
امارت با خیدہ روان دے پائی دی دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زیدے انشاءاللہ دا مسئلے با اللہ حل
دا اولدی سر تھڑلی نور موضوعات او خوگی سندری دا ہر زیارت او جمعے پورس ہارون باچا توستا دا سندرو امیل پخ پرونہ کے اڑان دکھے
دنداسا یا پوٹک ہے دا سے پختنی کلتوری سنگارتو کہ دے چ پرنجون سربیر زنی وقت کلیوال زوانان هم کاروی دا چې دنداسا یا پوټکه لڅ شي تر لاس راځي او په کوم مناسبتونو کې تر کار اخیستل کیږي په جلال آباد کې د مشال رادیو همکار باز محمد عابد لڅو تنو خزینه او نارینه سره خبرې کړې دي دا رپورټ تیار کړی دی لدی رپورټ سره به دا خبرې سات پای ته ورسیږي بل غړې به بیا زما همکاران لته سره یې نوماته اجازه راکړي او تاسو د دې پوټکی ل رپورټ خوند واخلي
پښتني کلتور کې دنداسا یو لهغه سنگر توکو سره ګړل کیږي چله پیړی اورای سی ترنن هم کارول کیږي دنداسا کله یو پلو د غاخونو د پاکوالي لپاره ګټور سیز دی لبل پلو پری پختنی میرمنی شونډي هم سره کوي دا چې دنداسا لس شي څخه تر لاس کیږي د ننګرهار ولایت د کوټول سوالي یو تن چې کلونه کلونه یې لغرونو څخه دنداسا راوړي مشال رادیو ته وویل
منور الحق ته دنداسا چې و مخفل بده کې د شکار کړی دی چې زګر زیدمو په دې غریزو سیمو تطله مالته د غوز بوټي چې دینه به موږ دنداسا ایستله په غریزو سیمو کې چې کم یخ وي واور لري تل کیږي به د دې پوټه کې نه به یو ډول ایستې یو ډول بم د دې جړلو نه ایستم ته ولې هغه شته د تیز د پوسټه کې هغه شته سپینه د خوتی زانه ده هغه د رنګ تور ده د سار نور چې په کم ځای باندې لګي هغه ډیر تیز
د تور پیکا یا قیار په نوم یو انجلی وایي چې اوس یې هم په کور کې د دنداسي رواج ژوندې ساتلې دي
ځینې میک اپ سامان چې هغه کې یعنی په خاصه د لبسیرین وي په خادانه او کله بچیو نه وي جوړې دل یعنی دغه یو هغه ډیر د فیشن دا او چې هغه ته بیرنج کول او د دنداسا به ورته وهله خصوصا مخفل مورګان تر شو هغه اوس هم استعمالي ځکه چې دې هم د ګټه ممدار چوري کلکی فیشن کې هم راتلی شي نو ډیر خلک ترین استفاده کوي زه هم دنداسا استعمال مو بازی وختونه کې زما خوخیږي
مرسل نوري هم یو لهغن جنو څخه ده چې دنداسه کاروي نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دنداسه په خو به زمنګ مشران استعمال او زمنګ نیاګانو زمنګ مورګانو او زمنګ هنتر نه استفاده کو دا یو ډول خلا ده چې خلې ته هم د بد بوی د لرکول د پر استعمال دي د غخونو صفایي د پر چې خلې ته یو ډول خلا ورکي هغه سیس دي چې د خزو په سنگار کې ډیر لرول لري
د جلال آباد خار د ډن غاړه چې د ژوند ضرورتونو توکي پکې تر لاسه کیږي د دنداسي د خرسلاو دوکانونو پکې هم لپخوانه شتون لري یو تن دکاندار وایي چې بهرنۍ هیوادونو ته هم ترې نه خلق دنداسه وړي
مانوما پیزولاره موږ دنداسه د خوګانو راځي او موږ دلته پرچونم خرڅو منکاتم خرڅو او ارزه ته دی زنه دي زنانه مخری مردانه ما کی خبر دی خلګوړي کابل ته وړي تر لندن پورې زی تر ایران پورې مالی ګړي ده نرخ ارزان دی ګړي پلس رپی ده
د دنداسه په اړه ډیری ټپی او سرو کې هم ویل شي چې محلی سندرغاړي په مناسبتونو کې وایي ساروان منور چې په یو هنرمند کورنۍ کې سترګي غړولي د دنداسي په اړه راتل ټپو سره یو سرو کې زمزمه کوي
دنداسی خل دی ران کڑا بیگا تا بیا د واد شپا دا دنداسی خل دی ران کڑا بیگا تا بیا د واد شپا دا خلق تو تیانو تا شکری ور کینا بیگا تا بیا د واد شپا دا پستر گتول خجل کا پوری بیگا تا بیا د واد شپا دا شنڈو ترنگ دندا سی ور کمنا بیگا تا بیا د واد شپا دا پسر کو شنڈو ای وحلی
دیا دولو دا چی پرنجونو سربیر زنی زوانان هم کل نا کل دا غاخونو دا پاکوالی او غوریو دا کلکوالی پا خاطر لدندا سی سخه کار اخلی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
گرانو مینا والو قدر منو کمر گل تماشال رادیو پرونے ہمیشہ ازاور ما ډیر دلچسپ او خدا خوخه می دا ډیر خ جالب پروگرام نه لری خدای دې کی چتا کو خوخه